دیرش دقیقی شوی. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو دوه نور خبریالان هم نیولی دي. دې مرکز په خپل پاڼه لیکلي د گردش اطلاعات آژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. معلومه نه ده چې ولې طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم خار په مرکزی زندان کې اعدام شوی دی. سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ده د شوی کس نوم اسلام امان الدینی خود لري. خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د امدی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون پر خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغانان به خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا شپږ سیمو ته دوام ورکړي. له وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، کاناډا تر دې دمه لږ تر لږه 40,000 زیانګالي افغانانو ته کاناډا وایي چې لږ تر لږه 40,000 زیانګالو افغانانو د هرکلی هدف ته رسیدلی دي. د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کې ګډون کړی. هغه ویلي دي چې په دې غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او تر خوا د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې ده. په داسې حال کې چې د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم سره ټلیفوني خبري کړې او د نورې ترنګلتیا د مخنیوي په خاطر باندې د اقدامات وغوښتنه کړې. او د فلمونو نامتو ډایریکټر جیمز آی ووري وایي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1980 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستند فلم جوړ کړي. آی ووري به په خپل دې فلم کې له 2 لسیزو جګړو او افراطیت مخکې سوله ییز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي. مننه چې ازادي راډیو اوري او سم لږمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونه ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سلار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي لډیرلری واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو لړلې یو دی. نو موړی چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري. یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 100% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې په شیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستی وي مطالعه نه ده کړې. اصلا دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې تا لپاره جالب وي، تا لپاره په زړه پورې یا تا لپاره قابل نقد وي ته پیالته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی و وایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی د همدې لپاره مې اخیستی ویل د په دې کې مطالعه کوم. ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، همدغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت باید سړی احساس کړي، هله طبیعي له دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو، او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه در سره ګرځولای شي، او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده، او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشي در سره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي، او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله اصغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې در سره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آیپاډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه در سره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې د خپل عادت وګرځي چې په هره دقه کې څلور پنځه ورې باید سترګې قصدن وځمبي دې سره د اوښ کې بهیږي او کسی ته غذایی مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړ دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا دې راشي، بیا دې مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شې هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دي ذهني انتشار مومي، نور خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را
دا خبره صحیح ده، خو زما په فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي؟ یو داسې دي کینی چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. د بیلګې په ډول که لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفه وي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا څوک په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیري د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس سکم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري کچیر ته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوي هم دا اوس د کانکور لپاره ډیرې دغه اپس پیدا شوي دي مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 99 ټول د کوم کورس والونه دی پاین یال کی کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې وهلک تاغه مې راکته کړ په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګي یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځین دغه سی شین سی دغه په درد خوري هغه پکې کاروي کدا ډول یا تنظیم کړی یا ځین دغه شین پیدا کړی بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدفو ته ورسیږئ
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د خوانې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا په دغه ډول دی خوونځي لخوا
ما څه ډول پام پیوشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلې سی یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو زیره کو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروری نو یو د شې د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي په کور کې دی گیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم مکو یا په دې شي ځان مصرف خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پویدل دي سي په دې ورځ باندې ز باید د څه کار نه خلم او دیت دا موضوع تشه سوی د
اوس ځینې داسې کسان هم کنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګدي خو ته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځو کې باید په خونځو کورس دکې نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سې څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دوی برخه دا هم د سې په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو کداغه سي نه وي نه په خوندځ کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد نو بیا ډیر سخت خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټکنالوژي او د زیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده تا ته تاوان لري. پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی سدي پر دې شی و پوهاول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دی دا شی ځان ته تشخیصولی سي سي صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیله له دې ځای څخه دی سي د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
دونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران سخت ناچاری داشن خالے اوس می سخت نه چاری داشین خاله.